اثر گذاره اوست.
هر کله چه استبداد ولو که استبداد حتی دینی پلاوه هم توجیه شوی وی او د استبداد دپاره د مذهبی مشروعیت هڅه شوی وی هم خلق کله چې په تنگ شي نو په جنگ شي.
روسه په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی، ولې هیڅ عملي اقدام نه رسېدلی کېږي.
د ناکامورا پنځم تلین ورته د عدالت غوښتنه شنن کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې شاکړې او قاتلانې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړې.
په کور کې دوه انځورونه ټینګ کړي دي چې یو د باچا خان دی، یو د ناکامورا دی، او زه د دوی بل بدیل نشم موندلی چې هغلته په کور کې دریم چوکاټ په هغې باندې ډک کړم.
او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د با مسؤلیت خبریالۍ لپاره د اخلاقي کوډونو په عملي کولو ټینګار کړی دی.
سان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
بیا هم ستوري مشه. داسې ښکاري چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د موسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو اګه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر موسساتو د طالبانو د مشر را روان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده، او ګڼ وزیران داسې انګېري چې کندهار نه را روانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د ترولو دغه پروسه ډیره نه پایي او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی، او افغانستان په دغه سي موقعیت کې دی چې د دغه سي بي قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي، او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خونړی نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته لاغې چې له کندهاره پر راغلي پرېکړه کورني بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه ترڅو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوي بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملا هیبت الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول هغلته دا نظام دوام وکړی شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي. او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلي دي او ډیر زر به په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله دا خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادۍ نه ونیسه بیا تر تعلیم او تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که مونږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو مونږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولسمشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزی او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بد ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثرګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وسته چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی، دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی، دا خلاف اته دی انسانیت زه بولم، او دا افغانستان تورتر طبیعی، دا افغانستان جهالت طبیعی، او په هیڅ کتاب کې داسې نه دی راغلی. دا کارونه زه فکر کوم یا قصدن کېږي یا عمدن کېږي یا وجه یې د ناپوهۍ او جهالت ده. او زه امیدوار یم چې په افغانستان کې یو بدلون راشي او د دغسې فرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دي افغانستان ته خپل غږ پورته کړي، په ځانګړې توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې، باید فشار راوړي او واقعي ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د اوسري حالت څخه وژغورل شي.
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه، د دا ډول پرېکړو زیان نه جبرانېدونکې بلله او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دیني علماو مولوي عبدالصبور عباسي، مفتي عبدالولي، همداراز دیني داعیانو هم د طالبانو د وروستیو پرېکړو مخالفت کړی دی.
دا زما لسمه ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم د اسلامي امارت نه او د هغوی مشرانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي. لیکن چې حقیقت دا دی، امر ثانی ته کولی شي وفتی ته ووایې، یو میاشته ووایې، دو میاشته ووایې، شپږ میاشته ووایې، دا تقریبا درې نیم کاله شو. دا امر ثانی د زمان اخره پورې دی. که چېرته موږ نه پوهیږو په حیث مسلمان، ځکه په حیث مسلمان زه په دې پوهیږم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین دی، فرض الکفایه دی، چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د ادرس نه چې په ښځو باندې تعلیم بند کړي.
طالبانو چې تیره اونۍ د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه نجونې محصلینې په خورا توهینامیزه شکل وشړلې، په دې کار یې د خپلو پلویانو له خفګانه ډک غبرګونونه هم راغلل، خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼو فعالانو خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل، وضاحتونه یې ورکړل او د خپل امیر د پرېکړو د اطاعت ژمنه یې کړې ده. بلخوا د افغانستان د محسن تیت سونا کمورا پنځم تلین د دسمبر په څلورمه داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپلو ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هېر شوی وي. د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپلې خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دا یې په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوې وای.
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوې وای، پخوانیو واکمنانو باید دا کار کړی وای. اوس هم که چېرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څېړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د ګاونډیو دپاره مهمې دي. د په ختیځ کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادي کار شروع کړ، او طبعا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شول. په ښکاره وایم چې پاکستانی کړیو د همدغه حساسیت له مخې وواژه، او تر د مخکې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی.
دوی وایي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لا نه دي کړي، او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي.
د دا غوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي، په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې باچا خان درلود، او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود. که څه هم زموږ د وطن نه و، خو زموږ د وجود برخه شوی و، زموږ د ټولنې برخه شوی و، زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی و. نو کاش چې هغه مو له لاسه نه وای ورکړی، او کاش چې دغه په شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي.
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم ونه لري، خپلوان هم ونه لري، او ډېر کم امکانات هم ولري، د هغو لپاره ناکامورا یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې ان هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلای سي. او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن پر رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لومړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
خو د تیر په څیر دا ځل هم د ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول، او یوازې له افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند آرین خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی. آرین خان دغو مراسمو ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایي هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. آرین خان ازادي راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده، او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بل غاړه بیا په جرمني کې له افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعالو افغاني رسنیو او خبریالانو سمپوزیم را بللی او چې څنګه کولی شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوالې ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. دې سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فایق آنلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسؤلیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوالې ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبریالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانستان د انټرنیشنل د بین المللي اودینس د پارا د بین المللي کلابریشنونو ته ضرورت دی، ځکه چې اکثر زموږ دغه ټول میډیا اوټلیټونه یا رسنیو ټول د افغانانو
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنۍ شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو او معیارونو مؤثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د هغو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې دا مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبلیغ کې به ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې لکه افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنۍ وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغو میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د هغه ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمېږي. هغې نه وروسته به د ټولو اجزاو رسنیو سره جلسات تنظیمېږي او یو کوډ آف ایتکس چې ټولو لپاره د منلو وړ دا به رامنځته کېږي.
د داسې غونډو دایرول او نیول په اروپایي هېوادونو کې یا په نورو غربي هېوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي، په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو، زموږ غږ اورېدل کېږي او څه چې په افغانستان کې تېرېږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي د خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالیستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې انوس هم په افغانستان په کابل او د افغانستان نور ولایتونو کې خپل مسلک ته ژوند دی او د خبرلۍ په برخه کې دوی کار کوي. بله ګټه دا ده چې حداقل کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال پتو باندې خبرې دي چې انوس هم افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمیر فعال دي، اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي، معلومات ته لاسرسی باید رامنځته شي، همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر، په حیث د یو انسان، د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کېږي، هغه باید ورکړل شي.
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواه کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي، خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په 3 غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقونو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي.
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه، هغه که د ملګرو ملتونو سازمان دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقونو نورې ادارې فشارونه راوړي تر څو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي، که د هغوی بشري حقونه دي، که د نجونو د زده کړو مسله ده. تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي، متاسفانه، البته په دې معنی چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته، نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي.
نړیوال فشارونه هغه که له هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي، خصوصا که لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی، اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي، کولای سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري، او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کېږي. ادارې اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په بلک لیستونو کې دي، ولې هیڅ عملي اقدام نه رسوي نه کېږي، ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دوی خپل اهداف.
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین، د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی. د په داسې حال کې ده چې د تیری نومبر میاشتې په 28 چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. او اوس هم د کورمې پاړه چینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پاړه چینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نښتې وشوې او لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي، خو دا ور پکې د جګړې د ښکېلو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شوي. پښتانه ملتپال دعوه کوي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لویه جرګې یو وار خپله سوله ییزه قافله استولې وه چې د پاکستان حکومت یې مخنیوی کړی، او دوی ټینګار کوي چې پاکستاني ریاست د پاړه چینار سیمه له خلکو خالي کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له 4 اگست سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او دسیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورنه نه ایستل شوي چې یو تر بله یې د وینو تږي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راز څنګه وروڼه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کورمې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځایه ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمې پیښه یا چې بل هر یو پیښه زموږ د وطن وي نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زمنګ په هر د هرې غمیزه شاته د پاکستان ریاست وی د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه هغه شاته به وردی وی. د کورمې د اوسنۍ پیښه چې کومه ده د دینه محکم پیښه شوې دي. خو د اوسنۍ پیښه خو چې کله پی ټی ایم قومي جرګه وکړه قومي جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي نو بیا ډرامې شروع شوې د ترهګرۍ په بنو کې مشوله په ډیر اسمن خان کې مشوله په وزیرستان کې مشوله دا د دوی د ترهګر نور هیڅ نه دی. دا د دوی د لاس لوړ دی چې کلم ورته ووایي نو دا سنه سوکي. نو کورمې والا دا چې کومه ده دا د شیاګانو یو قافله وه چې دا د سیکیورټي په نگرانۍ کې بتله او دوی ته ویلي شوي وو دوی ورته ویي چې موږ د چهارشنبې په ورځ شو دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکم سیکیورټي والا دي فوجیان دي رستو دي او بیا په لاره کې حمله پرې وشي قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي په گاډو گاډو کې وویشتل شي د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی خو نه د سیکیورټي کسان یو کس زخمی کیږي نه دوی یو ډس کوي نه هغه سړی اولی نه هغه سړی ویني نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډرامه وه؟ بیا چې دا لاړل دا د پړه چې دا خپل کلي ته د شیګانو کلي ته لاړل نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلي دا بیګن دی نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي نو د دغې شیګانو د کلیو د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي درې وړه خالي دي. نو چې درې وړه خالي دي مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کړه بیا هغې نه بد هغه ورپرېږده چې هغه راشي په دې قربانۍ کې ډوري شي چې بیا غوښتنه وکړي چې فوج د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي آیا د کورمې او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهېږي چې زموږ ترمنځ درېیم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. دا ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه دا وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کوم دی زما په پاڼه باندې شریک شوی دی هغه هم وایي چې دهشتګردي اس کې پی چور دی حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی خو هلته هغه میزه دومره غټه وشي او ورته پیش یې داسې کیږي چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په د فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی نو هغه هم داسې پاتې شي نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا یعنی دا نمونه شوې ده که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي نو وایي چې رښتیا او رسی اسی تر هغې پورې دروغو کلي لوټ کړي نو په کورمه کې دا لوبه کیږي.
نو که راته ووایي چې دا موضوع اوس حل لري ستاسې له نظره؟
ګوره جی په دې جهان کې داسې مسله نشته چې هغې حل نه حل خو راوتی شي. حل کله راوځي چې کله په دې کې د پردي مداخله بنده شي چې د بل چا لاسوهنه بنده شي. په کورمه کې خو امریکا لاس نه وایي کنه په کورمه کې خو هندوستان خو نشته کنه په کورمه کې خو اسرائیل هم نه دی راغلی په کورمه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیه دی یعنی د هغوی هغه اثر دی فرقهیي او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پایي همیشه د کرایې په جنګونو پایي یا جنګ به جوړوي یا د دې د وجه نه چې ما سکونو بسي چې خلک ووایي چې شیام ووایي چې نه نه فوج نه اوسي سنیم ووایي چې نه نه فوج نه اوسي نو دا د هغې لپاره پکارېږي.
دا راته وایي چې فکر کوي کورمه کې خلک دې ته حاضر شوي دي چې په یو غوږ سره ووایي چې پوځ دې له کورمې نه ووځي؟
زما خیال دی چې په کار ده چې رسېدلی وي خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اورېدلی دی اوس پوره تحقیق مې نه دی کړی چې په هغه کې یو فریق ویلي وو چې نه دي اوسي. نو که داسې ویلي شوي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کوردان چې وخت مو راکړ. درنو لیدونکو په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپونه لخپل سید شنواری سره خپل و مورز مهیروي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت له تاسو سره ده.